द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا سهارنۍ خبرونه له واشنگتن ډی سی سټوډیو په ژوندۍ بڼه اورئ. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د سپتمبر 2 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 8:30 بجې، په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سپتمبر د لومړۍ نیټې د شپې 11:30 بجې دي. زه بارکوال میاخیل مو د نیمې غنټې د ورستۍ سهارنۍ خبرې خبرونه ته هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د امریکې پوځ وایي پاکستان د ترهګرو په ضد په ګام اخیستلو کې پرله پسې ناکامه سو او دوی ورباندې اخر د 300 میلیونه ډالرو مرستې د منسوخولو پریکړه وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي مشر جنرال نیکولسن نن په کابل کې خپل دنده پای ته رسوي او واک یې بل امریکایي قومندان جنرال آسټین سکاټ میلر ته سپاري. او د امریکې د کانګرس یو 80 کلن غړی جان مکین چې د تیرې خالی یا شنبه په ورځ مړ شوی وو، پرون یې د مړینې وروستي مراسم ترسره شول. او اوس هم د خبرونو تفصیل. د امریکې پوځ وایي اخیری پریکړه وکړه چې پر پاکستان باندې 1.5 کروڑ ډالر مرسته منسوخ کړي. ولسمشر ټرمپ د روان کال په پیل کې دغه مرسته ځنډولې وه چې وایي پاکستان په پرله پسې توګه په دې کې پاتې راغلی چې پر خپله خاوره د وسلوالو طالبانو په ضد ګام واخلي. د پینټاګان ویاند لیفټیننټ جنرال کون فاکنر وایي دوی انتظار کاوه چې پاکستان به د ولسمشر ټرمپ د جنوبي ایشیا د تګلارې په برخه کې مرسته وکړي، خو وایي ناکامه سو ځکه یې ورباندې ځنډولې مرسته کینسل کړه. پینټاګان وایي دغه که کانګرس منظوري ورکړه نو دغه 1.5 کروڑ ډالر به په امریکا کې پر نورو پرمختیایي چارو ولګوي او دا به په روان کال کې له پاکستانه راګرځول شوې مرستې سره 80 کروڑ ډالرو ته ورسیږي. په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو عمومي مشر جنرال جان نیکولسن نن د اتوار یا یکشنبه په ورځ تر 6 کلنې دندې وروسته واک په رسمي ډول یو بل امریکایي قومندان جنرال آسټین سکاټ میلر ته سپاري. ښاغلی میلر د افغانستان په تیرو 12 کلنه جګړه کې 9 امریکایي جنرال دی چې په دې هیواد کې به د بهرنیو ځواکونو مشري کوي. ښاغلی میلر په تیره میاشت کې په افغانستان کې د جګړې د مشرۍ لپاره وټاکل سو چې د جون په 19 نیټه د امریکا کانګرس د نوموړي ټاکل کېدل تایید کړل. هغه په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مشرۍ پر غاړه لرله. د نومیالي امریکایي سینیټر جان مکین د مړینې وروستي مراسم پرون د امریکې د پایتخت واشنگټن ډی سي په لویه کلیسا کې ترسره شول. جان مکین د تیر خالی یا شنبه په ورځ د مغزو د کینسر یا سرطان د ناروغۍ له کبله په 80 کلنۍ کې مړ سو. د ښاغلي مکین په وروستیو مراسمو کې ګڼ شمېر سینیټرانو، د هغه خپلو خپلوانو او د امریکې درو پخوانیو ولسمشرانو بل کلنټن، جارج ډبلیو بوش او باراک اوباما هم ګډون وکړ، خو اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د وروستیو مراسمو کې د ګډون لپاره بلنه نه ورکړل شوې. ټاکل شوې چې د ښاغلي جان مکین مړی نن د میریلینډ ایالت په اناپولیس ښار کې د بحري اکیډمۍ په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د هالند په امستردام ښار کې یې وطن د ریلګاډو په تمځای کې پر 2 تنو د چاقو برید کړی او سختې ټپیان کړي دي. پولیس سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدلی او بریدګر یې په ډزو تر زخمي کولو وروسته نیولی دی. د هالینډ د پولیسو ویاند راب وینډر وین رسنیو ته ویلي بریدګر یو 19 کلن افغان دی چې جاوید نومیږي او وایي د جرمني د استوګنې قانوني جواز یې درلود. وایي کوم 2 کسان چې ټپیان کړي دي هغه امریکایي سیلانیان دي، خو وایي ده ورباندې مخکې له مخکې برید نه و پلان کړی. د هالینډ پولیسو دا د ترهګرۍ پیښه ګڼلې ده. او وروستی خبر دا چې افغان چارواکي وایي پرون ناوخته په پکتیا ولایت کې د امریکې د هوایي ځواک په بریدونو کې شاوخوا 50 تنو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 203 تندر قلی اردو لخوا په خبره سوی خبر پانه کې ویل سوی چې دا عملیات د پکتیا ولایت د سید آباد په زرګل سیمه کې سوی دی. په دغو هوایی بریدونو کې د 13 طالبانو د وژل کېدو او 22 نورو د ټپي کېدو دعوه سوی ده، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرې خپرونې ته غوږ یاست. تاسو کولای شئ زموږ خپرونې زموږ پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم واورئ. پته یې د www.divaradio.com divaradionews.com. اوس هم لومړی رپورټ راخلو. د امریکای پوځ وایي اخر یې پریکړه وکړه چې پر پاکستان باندې 13 کروڑ ډالر مرسته منسوخ کړي. دا چې پر پاکستان باندې د امریکای دغه دغه مرستې ځنډول به د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو څه اغېز ولري، ځکه چې اوسنی نوی حکومت په پاکستان کې ویلی وو چې کېدای سي له امریکې سره اړیکه شي سي. په دې اړه زموږ همکار بختور شاه د سیاسي چارو لوی وڅېړونکي جهانگیر خټک سره مرکه کړې ده.
ما خیال دا ده چې دوه درې خبرې دي. اوله خو دا ده چې ګوري امداد خو اوله ده نه بند شوی وو، او دا 300 ملیون ډالر چې کم پاتې وو هغه لګتا سو خبر کتلې چې هغه اول خو اظهار کړی وو خو اوس مکمل طور باندې بند کړلو. ما خیال دا دی چې پاکستان با او امریکې ترمنځ چې کم تاوتریخوالی دا وخت موجود دی، او مایک پومپیو اسلام آباد په سفر هم روان دی، په دې تناظر کې ما تخکاری چې پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کم دا موجوده اړیکې دي دوه کې تاوتریخوالی به زیاتېږي. پاکستان کې چې کم نوی حکومت راغلی دی هغه باندې هم دا خلکو ډیر زیات فشار دی چې هغه الته کې چې کم پاکستان اقتصاد ډیر زیات بد حل کړي، او هغه ټیکی او چې کم په وادو باندې عمران خان حکومت کې راغلی او هغه نه هم د خلکو ډیر زیات توقعات دي، او په دې حالاتو کې د امریکای د طرفه دا فشار د ما په نظر کې چې کم د دې سیاسي اغیز یا اثر به هغه زیات څه کوي چې پاکستان دا وخت اقتصادي توګه باندې دومره کمزورې دی چې دا بحث ورسته 100 هفتو نه روان دي چې آیا پاکستان امداد دپاره آی ایم ایف ته راشي چې کم د امریکې د اثر لاندې چلیږي، یا نور ملګري هیوادونو ته لاړ شي، ځکه چې پاکستان ته کم از کم 2 لس ارب ډالرو امداد پکار دی او هغه دا وخت پاکستان سره نشته دی، او تر اوسه پورې حکومت دا فیصله نه ده کړې. چې کله دا ولسمشر ټرمپ چې کم حکومت دی هغه د طرفه چې کله داسې اعلان راشي، نو یقیني توګه باندې دا هغه پاکستان کې چې کم عام رائے وای چې یاره پاکستان ته کې دی شي چې امریکا سره د دې مخالفتونه کې او ایم ایف پاکستان ته پیسې ورکي کا پاکستان ته د ضرورت شو چې کم دی، نو ما په خیال هغه چې کم توقعات او هغه به کم شي، او یقیني توګه باندې پاکستان به هم ځان د پر خپل تګلارې ګوري، او هغه تګلارې ما ته نخ کړی چې هغه د امریکای په مفاد کې بمبې ځکه چې هغه به امریکای خلاف داسې خبرې کوي چې کم کې دی شي دلته کې ولسمشر ټرمپ او دغه انتظامی نور هم خفه کی، او دې په ذریعه چې کم او تو تریخواله دی هغه به ما ته خارې چې زیاتېږي. د دې نتیجه به سره وځي هغه فلحال خو موږ څه نشو ویلې، او دا ضرور ده چې کم از کم په دې سیمه کې امن چې کم توقعات وو، خصوصا هغه باندې ګوري په واشنگتن کې دا خبره نه سبا ډېره توده ده چې طالبانو سره خبرې ترې پکار دي، او همیشه نه په نړۍ کې عام تاثر دا دی چې پاکستان د طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې لري، او که یو هیواد طالبان خبرو اترو ته راوستي شي نو هغه پاکستان دی. نو هر کله چې پاکستان او د امریکای ترمنځ د اړیکې خرابېږي نو زه نه پوهېږم چې د دې اغیز به په پاکستان هغه کردار باندې څومره منفي یا مثبت وي چې کم د امریکا پاکستان نه توقع لري چې هغه افغانستان کې چې کم هغه دی چې کم دی امنیت وضع خکول د پاره چې کوم خبره تور ولا هغه دی هغه کې بس کردار ولوبوي. نو د ما خیال دی چې دا ډېر ښه خبر نه دی، او زه نه پوهېږم چې دا را روان ورځو کې چې کوم مایک پومپیو اسلام آباد سفر باندې ځي نو الته کې بس کیږي، ځکه چې الته کې هم یو داسې حکومت راغلی دی چې کم تر اوسه پورې دا تاثر ورکړی دی چې مونږ یو پاکستانی قوم پرست حکومت یو، او زه نه پوهېږم چې هغه قومي قوم پرست حکومت به په دې حالاتو کې کم قسم ته ګامونه اخلي، کم قسم ته فیصلې به کوي، او په دې اغیز به په دې سیمه باندې څه وي. خو ما ته داسې نه ښکاري چې دا به څه ډېر زیات مثبت وي، که دا تاوتریخوالی نور هم زیاتېږي.
جهانگیر خټک صاحب، تاسو څه ګڼئ که اړیکې دغه شان ته کې تاوتریخوالی ښکار کیږي او دا خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ نه سمېږي، نو د پاکستان سره بیا نورې کومې لارې چارې دي؟
ما په خیال پاکستان لکه تاسو د وروستو لسو کالو چې کوم د دې سیمې تاریخ دی هغه باندې یو نظر واچوي، نو پاکستان نن نه لس کاله اول پاکستان سره څه ډېرې زیاتې چې کوم سفارتکارۍ په حواله سره چې کوم چوائسز هغه کم وو، نن پاکستان سره چوائسز زیات دي ما ته داسې ښکاري. او دویمه دا ده چې هغه سیمه کې یو داسې ری الائنمنټ کیږي یا اغل تک داسې یو نوی صف بندی کیږي مختلفو هیوادونو چې کم کې دی شي چې د امریکې لپاره یو ښه خبر نه وي، او هر داسې ګام چې کم پاکستان او امریکې ترمنځ د تاوتریخوالی زیاتوي دا هغه چې کم نوی صف بندی جوړیږي هغه مضبوطوي، ځکه چې هلته کې ګوري چین اول ځنه پاکستان سره ډېر نږدې دی، ایران او د امریکې چې کوم اړیکې دي هغه نه نړۍ خبره ده چې څومره خرابې دي، او بیا ورسره د ترکیه سره هم د امریکې اړیکې ښې نه دي، او ورسره بیا چې کوم روسیه ده هغه هم لګیا دي په دې سیمه کې خپل کردار نور هم زیاتوي. نو یو داسې سببندي کیږي چې کوم کې یو طرف ته چین روس پاکستان او کېدی شي ایران په باره کې زیات څه نشم ویلی، او ترکیه پکې یقیني توګه باندې شامل به وي. دا هغه هیوادونه دي چې کم یو ځای کېږي لګیا دي، او که دا یو ځای شي او یو داسې صورتحال جوړ شي چې کم کې باقاعده خو زما نه دی خیال چې دی بچرې اتحاد جوړ شي، او دا به ضرور وي چې دی چې کم پالیسۍ دي هغو کې به یکسانیت زیات راشي، او هغه یکسانیت امریکې مفاداتو لپاره څخه خبر نه دی، او پاکستان دا بار هم لګوتې مشکلاتو کې به اضافه کیږي. خو پاکستان د پر زما نه د خیال چې چوائسز ختم شوی دي، بلکې پاکستان سره نن نه ورستو لاسو کالو کې کم چوائسز هغه محدود نن ورته زیات دي. نو ما په خیال نقصان د دوړو هیوادونو به ګټور به یو هیواد د پر به نه اضافه لې سیماته خدا ښکاری.
ډیره مننه جهانگیر خټک صاحب تاسو
ډیره مننه.
په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو عمومي مشر جنرال جان نیکولسن نن تر شپږ کلنې دندې وروسته واک په رسمي ډول یو بل امریکایي قومندان جنرال آسټن سکاټ میلر ته سپاري. ښاغلی میلر په تیره مې میاشت کې په افغانستان کې د جګړې د مشرۍ لپاره وټاکل سو چې د جون په 19مه د امریکا کانګرس د نوموړي ټاکل کېدل تایید کړل. نور تفصیل په دې رپورت کې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشري په داسې وخت کې یو نوی امریکایي جنرال ته سپارل کیږي چې په دې وروستیو کې یوې خواته د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي او بلې خواته طالبانو له امریکې سره په قطر کې د امن پر بهیر خبرې کړې دي. جنرال جان نیکولسن شاوخوا شپږ کاله په افغانستان کې تیر کړل چې وروستي دوه کلونه یې په دې هیواد کې د امریکایي او نیټو ځواکونو مشري وکړه، او نن به په کابل کې په یوه رسمي غونډه کې واک جنرال آسټن سکاټ میلر ته وسپاري. جنرال آسټن میلر د افغانستان په تیرو 10 کلنه جګړه کې نهم امریکایي جنرال دی چې په دې هیواد کې به د پاتې شاوخوا 20,000 بهرنیو ځواکونو مشري کوي. 50 کلن میلر د 1968 میلادي کال په مې میاشت کې د امریکې په هوایي ایالت کې زوکړی دی چې په 1983 میلادي کال د امریکې له پوځي اکیډمۍ تر فراغت وروسته د امریکې په پوځ کې پر بیلابیلو رتبو پاتې شوی دی. ښاغلی میلر په تیره مې میاشت کې په افغانستان کې د جګړې د مشرۍ لپاره وټاکل سو چې د جون په 19مه نیټه د امریکې کانګرس د نوموړي ټاکل کېدل تایید کړل. د جون په 19مه جنرال میلر د امریکې د کانګرس غړو ته وویل چې د افغانستان په جګړه کې پرمختګ ویني، خو دا ضمانت نشي ورکولای چې په دې هیواد کې به جګړه کله پای ته رسیږي او امریکایي ځواکونه به تر کله په افغانستان کې وي. ځینې امریکایي څېړونکي د جنرال میلر ټاکنه د امریکې د حکومت او کانګرس یو غوره ګام بولي، ځکه چې وایي هغه به نه یوازې د افغان ځواکونو په پیاوړتیا کې ښه کردار ترسره کړي، بلکې د وسلوالو په ضد به اغېزمن عملیات هم وکړي. جنرال میلر په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مشري پر غاړه لرله. نوموړي د افغانستان په ګډون په عراق، سومالیا او بوسنیا کې هم پوځي دنده ترسره کړې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو رخصتېدونکي مشر جنرال نیکولسن د امریکې له ان پی آر ریډیو سره په خپلو وروستیو خبرو کې هیله څرګنده کړې چې وایي تر بل هر وخت اوس په افغانستان کې امن ته لیوالتیا او هڅې زیاتې شوې دي. د نومیالی امریکایي سینیټر جان میکین د مړینې وروستي مراسم پرون د امریکې د پایتخت واشنگتن ډی سي په یو لوی کلیسا کې ترسره شول او مړی به نن په میریلند ایالت کې خاورو ته سپارل کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکاري سمینې احسان څخه اورو.
په امریکا کې د سینیټر جان میکین د مرګ د یادګاری دستورو په سلورم ورځ واشنگتن نېشنل کتهډرل کې د امریکا پخوانی صدران باراک اوباما او جارج بوش هم موجود وو. جان میکین د پاره تازیتی وینا کې پخوانی صدر باراک اوباما وویل، موجوده وخت کې زموږ د سیاست، عام ژوند او خلکو سره د اختلاف کولو طریقې ډېری کمزوري شوې دي. اوباما موجوده صدر ډونلډ ترامپ نوم وانه غستو، خو ویل د دې هر څه پر شا هغه سیاست دی چې په ظاهر ځان ته ډېر مضبوط وایي خو په اصل کې د یری پیداوار دی. پخوانی صدر زیاته کړه جان میکین موږ ته د دې نه د بهتره چلن وینا کوله. د باراک اوباما سره سره د امریکا بل پخوانی صدر جارج دبلیو بوش هم جان میکین تا دا عقیدت پیرزونې وړاندې کولو د پاره موجود وو. هغه وویل جان میکین عزتمند وو او خپل مخالفین به هم د وطن سره مینه کوونکي او انسانان یادول. بوش وویل میکین هم د واشنگتن موجوده سیاست رد کړی وو. د امریکا پخوانی صدر جارج بوش زیاته کړه میکین به د انسانیت قدر کولو، هغه انسانیت چې په پولو نه تقسیمیږي او نه امیران ختمولی شي، بلکې حقیقت کې میکین د طاقت د غلط استعمال مخالف وو. جارج بوش او باراک اوباما د جان میکین د آخري دستورو په موقع رابلل شوي وو. جان میکین 2000 کال کې ریپبلیکن صدارتي نامزدګۍ په موقع جارج بوش نه بایللی و او بیا 2008 کال کې صدارتي انتخاباتو کې باراک اوباما نه ماتې خوړلې وو. د جان میکین د مرګ آخري دستور کې سونو د خاندان خلکو، ملګرو او پخوانی کانګرس کارکونکو سره سره بوش او اوباما هم هغه ته د عقیدت پیرزوونو د پاره کیتیډرل کې موجود وو. د میکین لور میګن هم په دې موقع د صدر ترامپ نوم اغستو بغیر د هغې امریکا بیا نه عظیم جوړولو نارې ته په اشاره وویل، د جان میکین امریکا ته د بیا نه عظیم جوړولو ضرورت نشته، امریکا د مدام نه عظیم وا. د اوباما او بوش سره سره د خالی پورس په دغه دستور کې سینیټر لینسی گراهام او پخوانی خارجه سیکرټری هنری کسنجر هم موجود وو. جان میکین ملک ته خپل اخیری خط کې لیکلي، موږ خپل عظمت هله کمزورې کو چې کله هم د متن سره د خپلې مینې جذبه د قبایلي اختلافاتو سره یو ځای کړه او دې د نړۍ په هر یو ګوټ کې نفرت او تشدد جوړ کو. موږ دیوالونه ختمولو په ځای ځان دیوالونو پر شا پټ کو او کمزوري شو. د جان میکین اخیری دستورو کې موجوده صدر ډونلډ ترامپ ته بلنه نه و ورکړی شوې. د میکین او صدر ترامپ ترمنځ اختلافات هغه وخت شروع شو چې 2018 صدارتي کمپین په موقع ترامپ ویتنام جنگ کې د میکین په نیولو خندا وکړه او ویل هغه جنگي اتل نه دی، هغه خو نیول شوی وو او زما هغه خلق خوخي چې ونه نیول شي. جان میکین د تیرې هفتې په ورځ د 80 کالو په عمر کې د مزغو د سرطان د لاسه په حق رسیدلی وو.
اوس هم د پولیو په اړه د ډیوا ریډیو د ځانګړې ډرامې وار رسیدلی. دغه ډرامه چې د ژوند لار نومیږي نن یې دیارلسم ټوک درته خپرو. دغه ډرامه محمد منیر جوړه کړې او نورالبشر نوید لیکلې ده.
جن لا دد جن لا د ژوند لار ډرامه ووري.
یاره که خدای می نه خطا کوي نو تا پلی سبحان دی د شان شوکت نه هو ماغه معلومیږي. پلی سبحان یا پلی سبحان
مرزا ګوله خیر شه.
پلی سبحان دا دلته دې سکول
د شیر محمد په کور کې د بجلی بټن خراب وا هغه می سموله
دل سدا پار راتلی دی خور چاته وای چې د پولی ساس کی ماچوي.
ما ته خو پته نشته.
ته خو ځان نه خبره کنه خو چې دار چا سکاری نو پار کور کې نه رو خزوی پزل کاکا پسې جواب وکړي.
زه خو خدمت کوم. دا وګوره په جیب کې مې ټیسټر دی د تورې اوسرې سه پینونه دي د چا چې بجلی خراب شي که څوک را باندې خط لیکي که څوک را باندې درخواست لیکي فضل حاضر دی.
فم هر پنې مولای.
هر فنې مولا نه د هر مرض دارویم.
نو بیا د شیر محمد د کمقلتوب علاج ولې نه کې څوک ورلخواله نشي ورتلی ډیر خراب خوی دی.
زه د دنه خبر نوم. تا ورته ویلي دي چې ماشومانو ته د پولیو ساس کې واچوه.
ما په خپلې تڼۍ شلولې دي خو افسوس چې د صحت محافظانو تم ډیر بد رد وی.
میرزا د چا به څوکي خو د خپلو ماشومانو سره بد کوي.
یوازې خپلو ماشومانو سره نه چاپیره د ټولې علاقې ماشومانو ته خطره ده. دغه د سرزورۍ په وجه نور خلک هم دغه په خبره عمل کوي.
زه به چرته ورپېښه وکم. میرزا دا راته ووایه دلته څنګه.
تا پسې رالم. زما غریډو کش کلپ نه کوي بیخي خاموشه دی.
زه خو د هر مرض دارویم. راځه چې ستا د ریډو مرض هم معلوم کړم.
علاج به ورلکه علاج اسی نه لکه د پولیو د مرض په شان لا علاج نشي.
خیر بشي سړیا خیر بشي.
سوکی
زما ورلریکا دا دروازه دې ولې بنده کړې ده؟
سوکم سار راسي دوه ځله د پولیو د ساسکو د پاره زنانه راغلی وي. ستا د یری می ماشومان باغ ته لیږلی دي.
زما دروازې ته څوک راغلی څنګه دي؟
ته لږ دمشه راتلو سره دې غصه شروع کړه.
غصه په دې راځي چې یو کار زما خوښ نه دی په ما څوک په زور څنګه کوي او داسې به کوي ولې؟
په دې خبرو ستا نه دا ټول خلک خپه دي.
زه د خلکو پروا نه کوم. دا ټول خلک شپه ورځ ما ته ناست دي. زه د چا حاجتمند نیم.
په دې رویه خو تا میرزا مامام خپه کړی دي.
هغه سې د ځان نه ډاکټر جوړ کړی دی چې زما مخې له څوک راځي نو بیا زه د چا پروا نه ساتم. پوه شوې که نه؟
پلی سبحانه تاریډو به څه غږ وکړي او که نه؟ دغه دی اواز خو پکې د خیره راغی.
دغه یوه ټانکې ختلې وه. دیم لکه ستا بوډا شوی دی. د لوندو خټولا لګیو ببانی.
تا خو زما د ځوانۍ نښه ده.
د پاکستان هر 500 کالو ماشوم ته د پولیو نه د بچ کېدو دوه قطرې ورکول. ولې چې پولیو د ماشوموالي بیماری نه بلکې د ټول عمر مازوري ده. تاسو خپل ماشوم ته
د دې خبرو د پاره داری ډوټي کوما
د پولیو په اعلان سکه هغه د صحت محافظ راغې دی به دې خپوي کی.
زه اعلان د خلکو د پاره یادوم. ما ته خو پته ده چې د پولیو مهم جاری ده.
د صحت محافظ خو ډیر اوتر دی.
خدای دې خیر کی. ولی الک انور شاه
زموږ مهم دغه د کسانو د لاسه ډیر خراب شو. خبره نوري
تا واوري د پلی سبحانه ته ورله لا سرینځي. زه ویم چې راشه درشه ورسره ونه کی.
تاسو سلو کوي خیر بشي.
فضل کاکا دا ډیر زیاتې دی. سرکار لره داسې خلکو علاج ورځي خو مونږ وایو کلی دی علاقه ده چې څه خفګان جوړ نشي.
مړه داسې خلکو سره به څوک څه کلی کلیوالي وکړي.
زه توکل په خدای یوه خوله وینا به ورته زم وکم.
هسې خفه به دي کي چې زما یې نه دي ملیلي نو څه ووایم.
تا ته انکار کړی دی.
انکار نه کوي خاصې د بوسو لاندې اوبه بوزي.
دغه رویه ډیره خرابه ده. څوک هم پزړه نه کوي.
تا نه دي اورېدلې که غر لوی دی نو په سر لار شته. گلزری و گلزری سشوی
یه سڑی سی دی
ماشومان سشو
دری والا ماشومان دی بار تاوتی دی دا مالی ماشومانم ور سر دی
نو معلومه نه ده چه چرت دی
اغا دا صحت محافظ اجری تر آغل دی چرت دا پولیو ساس که خوب ورطا نا چه
زما پا اجرا که او زما دا اجازت نه بغیر
خود تو گورا جنگ ور سر مکوا
خواشه دا مخی نمی
یه سڑی سکه
دغه دی ورلم
دا بسکی گی یا اللہ خیر را پیخ کی ان جنگو نکی
واچوا دی ماشومانو دا پولیو ساس که واچوا
دا سڑی گوره دیر تریخ دی او دا دا غو جرم دا سگر بڑو نشی
واچوا دا پولیو ساس که ورطا داو پزل دوالا ور پسنن راغلیو گورو با
کوکی کلو کا ای دغشن شباس زوردا
دا یو ماشوم پاتی دی دی خورا ولا بچی دا ماشومم انور شا دا بیادل تراغلی
او خود ماستر سے پوینا
رازا رازا زو مرزا تا دراغلیو
اوسوایا
زبا دا فضل کاکا استاسو مخا سنگ نیسم
دا پولیو مخاونیسا دا پولیو وچ پا وچلی دا زانا ببر شیر جوڑ کرده دی
او سوایا دا یو ماشوم پاتی دی ستا اجازت دی
بلکل تستاسو پشان خلق دا پولیو ساز که دا پارا دا سی گرزی نو پا کار دا چی مونگا سر کیو کرتو
اشنا پا طول کلی دی سانو کو انورشا ساز کی
دا دی ورکوم راول دا ماشوم کوکی کلو کا دغشان
دغشان
د ژوند لار ډرامه تاسو ووریده په دې کې آوازونه قاضی محمد فاروق سلمہ جہانگیر ظہور جان توحید اللہ قریشی او نوران شاہ طوفان
د ډیوا ریډیو د وروستۍ سهارنۍ خبری خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شیبو کې به تاسو په همدغو څپو د مشال ریډیو خپرونې واورئ. تر بیا چې مازدیګر پر شپږ بجې ستاسو په خدمت کې حاضریږو، ما بارکوال میاخیل او زما ګران پروډوسر ارشد علي ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست ورځ مو نیکمرغه.